روانوي دولس بجي او دیرش دقیقه شوي لند خبرونه لصفی الله ستانکزین.
د ډلیز امنیت تړون وایي د افغانستان تحولاتو منځنۍ آسیا بې ثباته کړې ده. د ماین پاکۍ یوې نړیوالې موسسې ویلي یوه لسیزه کې افغانستان له ماینونو پاکوي. د ازبکستان د ترمیز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو د رسولو په یو مرکز بدل شوی. نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې 1.5% خلک په کلو کې اوسي. لویه برخه یې ښځې دي چې له تعلیم محرومې دي او اساسي خدمات هم په کافي اندازه نه ورسول کېږي. د نګورنو قرهباغ لانجمنې سیمې په تازه شخړو کې یو آذربایجانی سرتیری وژل شوی او شپږ ارمنی سرتیری ټپیان دي. او د امریکا پخوانی ولسمشر بیل کلینټن د کالیفورنیا په یو روغتون کې بستر شوی دی، خو د هغه ناروغي له کرونا سره تړاو نه لري.
وسم روغتیا د ژمن شتمنی پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنی.
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
د ازادي ګډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا په دې خبرونه کې مو زنوري نوري هر کړای کوم. نن د غاښونو د ناروغیو د غاښونو د پاک ساتلو او د غرض د غاښونو د درملنې پر لارو چارو خبرې کوو. د خبرونه ته مو د غاښونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت ته بلنه ورکړې ده. همت صاحب، د خبرونه ته خراغ لاس له مقدمې ز تیریږم، خو که په پایل کې راته ووایي چې د غاښونو د ناروغیو څو ډولونه دي او کومې ډېرې حادې دي؟
مننه نوري صاحب ژوندی اوسئ. لومړی د هر څه د مخه ټولو اورېدونکو ته سلامونه او ښې چارې. غاښونه هغه عضو ده په بدن کې چې د ښکلا لپاره، د موادو، د خوراکي توکو د میده کولو لپاره، ژولو لپاره یا پارچه کولو لپاره اړین لور لري. همداسې په تلفظ کې، په ویلو کې، په خبرو کې کوم کلمات چې ښه ادا کېږي، یو رول یې هم د غاښونو موجودیت ده. د دې ناروغي ډېری انواع لري، مختلف ناروغي کېدای شي چې په غاښونو کې رامنځته شي. یو عمده او حاد لامل چې هغه د غاښونو دنتل کاریس ورته وایي، یا پوسیدګي یا چینجي وهل د غاښونو دي. او همداسې نورې ناروغۍ بیا وروسته کله چې یو غاښ چینجي وهي خرابېږي، بیا اپسیګانې رامنځته کېږي، چرګ په ژامه کې راټولېږي، همداسې د وجود په نورو برخو کې هم انتشار کوي. یعنی د یو کوچنی درد نه راواخله تر ډېرو زیات ستونزې او سیستمیک مشکلات بالاخره هم کولی شي چې غاښونه د انسان وجود ته رامنځته کړي. او همداسې انحراف په غاښونو کې دی. نور همداسې زیات د اوریو ناروغۍ، د ژبې ناروغۍ، همداسې ټول په مجموع کې د غاښونو ناروغۍ چې ده یو عمده لامل ده، کېدای شي چې نورې ناروغۍ هم رامنځته شي.
تاسو د ځینو یادونه وکړله، غاښونه کله هم توریږي، په خوله کې کله بدبویي رامنځته کېږي، دا له کومو ناروغیو سره تړلې؟
همدغه توروالی د غاښونو یا چینجي وهل چې ورته وایي، یا پوسیدګي چې ورته وایي، دا اصلي لاملونه ډېر زیات لري. یعنی عوامل زیات دي، خو عمده لامل تیوریګانې په دې کې ډېرې زیاتې دي. تیولوژي اسباب دي کې، خو عمده چې هغه لامل چې دی هغه دا دی چې کله د غذایي توکي د غاښونو په ملابلا کې، د غاښونو په منځ کې، یا کومې فرورستګیانې ورته وایي، هغه ژور ځایونه چې د غاښونو په منځ کې دي، د ژولو لپاره یا ځینې پورتنۍ برخې د غاښونو چې دي، دغه کله چې دغه مواد بندېږي او دا نه پاکېږي یا هڅه مراعت نه کېږي، بیا نو دلته د کوم میکروبونه یا مایکرو ارګانیزمونه یا بکتریاګانې چې په خولې کې موجود دي، دغه مواد تجزیه کوي، دا د تخمر یا خواته ویسي. کله چې دا مواد غذایي تخمر شول، بیا دلته اسید را تولیدیږي. دا خپله اسید چې دی د غاښ پورتنۍ برخه چې مینا ورته وایي یا انامل ورته وایي، دا تخریب کوي. د دې تخریب بالاخره په غاښ کې یو سوری یا توروالی رامنځته شي، د یو کویچي ورته وایي یا حفره رامنځته شي. نو دغه اصلي لامل د توروالی یا چینجي وهلو د غاښ ده. او بیا خپل کله چې دا غاز تولیدیږي دا مواد تجزیه کیږي د خمر کیږي دا طبیعي خبره ده چې بیا یو بدبوی یا بد بریچ ورته وایي یا ملودور هم د یو استلاد دې هکله ویل کیږي هغه بدبوی ته لامل ګرځیدای شي.
دغه د چنجي وهل د غاښونو تاسو یادونه وکړله چې کله چې خواړه خوړل کیږي ځینې د خوړو پاتې شونی د غاښونو په منځ کې پاتې کیږي او باید غاښونه مسواک شي. دغه مسواک څومره کومک کولی شي چې غاښ له دغه چنجي وهلو څخه وساتي؟
مسواک یا برس کول په مجموع کې برسنګ ډیر اساسي رول لري. مسواک مخنیوی غذایی مواد پیو هر محل کې چې اوسې کې بیا دا میکروبونه تجزیه کوي بیا دا حتماً بلامل د توریدو د غاښ یا چنجي وهلو د غاښ ګرځي. نو ډېر زیات رول د مسواک او د برس او همداسې ځینې صحي تارونه دي دنتلسلاف چې ورته وایي چې کال په هر یوه څلور ساعتونو کې یو ځل له دې تارونو صحي تارونو څخه هم باید استفاده وشي تر څو د غاښ د چنجي وهلو څخه مخنیوی وشي.
په لاندې راته وایي چې د یو بالغ انسان خوله کې څومره غاښونه دي او د دغو غاښونو هغه دندې وظیفې څه دي؟ اوریدونکو پوسی او وروسته بیا اوریدونکو ته وار ورکړو چې دوی به هم ډېرې پوښتنې لري او پوښتنې به مطرح کوي. مهرباني.
په مجموع د انسان په حیات کې دوه ډولې غاښونه راپورته کېږي راخېږي. هغه یوې دورې ته شیری وایي، هغه د شیدو غاښونه دي، هغه موقتي غاښونه دي چې د دوی شمېر شل عدده رسېږي، او هغه دایمي چې ده د هغوی تعداد دوه دېرش عدده باندې رسېږي. په مجموع کې د غاښ وظیفه یا فنکشن اساسي وظیفه چې ده هغه د خوراکي توکو یا غذایي موادو پارچه کول او ټوټه کول دای وظیفه هم د وظیفه ده. په زمن کې د زیبایی لپاره د ښکلا لپاره هم د غاښونو موجودیت ډېر ضرور ده، اړین ده که د چا یو غاښ خصوصا د مخکې غاښونه نه اوسېږي. دا بیا لامل د دې کېږي چې دې ته هغه د ښکلا پرابلم یا مشکل رامنځته شي، او دا په جامعه کې په ټولنه کې داسې یو احساس ته کمبود کوي، او حتی د غاښ نه موجودیت په دې معنا ده لکه چې انسان مثلا یوه ګوته نه اوسېږي یا مثلا خدای نه کړه لاس او پښې نه اوسېږي. دا یو معیوبیت په شکل باندې ده، خو متاسفانه ځینې بې توجهي په دې هکله کېږي چې خصوصا د ماشومانو غاښونه مخکې له وخته والدینو توجه کړي، کله چې یو غاښ تور شي وایي دا باید وویستل شي. نو ځکه له دې مخنیوی هم باید وشي، او همداسې په خبرو کې په تلفظ کې کلمات حروف او هجا چې کله ادا کېږي تورې صحیح له مخرج څخه ادا شي، په دې کې هم ډېر زیات رول لري.
دغه څو غاښونو ته ولې عقل دندان وایي؟ ځینې په لویدیز کې وایي چې که وویستل شي دا به ښیي چې د ځینو ناروغیو سبب کېږي. ولې
عقل دندان په دې خاطر ورته وایي چې دغه دا د ځواني په دوره کې، یعنی هغه اولس تر اوویشت تر دې مقطع کې په همدغه عمر کې دا اکثرا داخیږي، نو دغه څنګه هغه مرحله ده چې هغه د انسان بلوغ او د یعنی د عقلي لحاظ هغه تکمیل د عقل یا پختګي چې ورته وایي د عقل رامنځته کېږي. یعنی نو په دې خاطر باندې دې ته عقل دندان وایي چې په دغه مرحله کې یعنی راخېږي. نور داسې کوم خاص دغه نه لدی د عقل سره جاري که څوک د غاښونو نه لري خدای مکړه د عقل لحاظ سره مشکلات وي، دا خبره نشته. اصلي لامل د دې چې دا نوم یې پریښی دی، دمدې وچه چې بلوغ او د عقل او تکامل او دا مرحله رامنځته کېږي، نو په دې جهت باندې وایي. د دې ویشتل اصلا دغه عقل دندان یو وزدم توت چې ورته وایي، دا غاښونه په ژولو کې ډېر زیات رول نه لري. اکثرا په دې خاطر باندې اروپا یا لویدیځ کې وایي چې دا باید وویستل شي. او بله خبره دا ده چې کله چې دا غاښونه خراب شي، له منځه ولاړ شي، اکثرا د دې هغه موقعیت داسې ده چې هغه عصبي کانالونو ته خصوصا په لاندینۍ جامه کې موقعیت لري او کله چې دا خراب شي بیا د دې وستل هغه جراحي پروسیجر هم ځینې ستونزې رامنځته کولای شي. خو په مجموع کې یعنی ورس کیدای شي او خطر کیدای شي چې دا وستلو کې دا ستونزې رامنځته شي.
بله یو اوریدونکی په لاین کې دی، مصرف ډیر ونشي دا به راواخلو. مهرباني او څه پوښتنه لري ځان راوپیژنئ.
بله نوري صاحب سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو استاد میلما ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده د خولې مرض، یعنی حفظ عدم مراعات کول د حفظ صحت خولې، کچیر یو سړی د خپل د خولې مراعات ونه کړي د غاښونو د امراضو، یعنی کله دې مراعات ونه ساتي دغه خولې د غاښو د مرضو څخه نورې کمی خطرناکې ناروغۍ را پیدا کېدلی شي د غاښو د مرضو څخه. او خلک وایي چې د خولې سرطان هم د غاښو د مرضو پیدا کېږي. او بله پوښتنه مې دا ده، په د غاښو په امراضو کې د نرو د ښځې هم پرخ څکه نشته؟
مننه قاری صاحب پښتون. ډاکټر صاحب پوښتنه مو واورېدله.
بله قاری صاحب پښتون په ځواب کی باید وایو چې کاملاً که کله حفظ مراعات نشي، موږ مخکې د ځینې لاملونو وویل چې د دې مشکلاتو رامنځته کېږي، لکه دا چنجي وهل د غاښونو دی، توروالی دی. کله چې دا توروالی رامنځته کېږي هغه بیا دغه درملنه ونشي، بیا دا نور مشکلات هغه خپله د میکروبونه یا مایکرو ارګانیزمونه چې ورته وایي دا د غاښ منځ ته یا هغه مغز د غاښ چې پل پورته وایي هلته ځي، له هغې ځایه بیا هډوکي ته رسېږي، بیا د هډوکي کې مشکلات رامنځته کوي او له همدې طریقې به دا په وجود کې خپله نور مشکلات هم رامنځته کولی شي. په مخ کې یا ځینې فضاانې په وجود کې د خالیګانې دي چې هلته د انتلات راټولېږي، بیا دا التحاب منتشر کېږي، یو حالت سلولیت وایي هغه منتشر التحاب په وجود کې رامنځته شي او پرسوبونه په مخ کې رامنځته شي. حتی د داد سبب د دې ګرځي چې هغه تنفسي سیستم چې ده د دې د بندش سبب شي او حتی سبب د مرګ هم ګرځېدای شي. یعنې د یو خفیفه درد نه راواخله تر جدي ستونزو او مشکلاتو، او همداسې د خولې د اوریو د ژبې د تالو کې د سرطانونو او د نورو شدیدو کتلاتو د رامنځته کېدو لامل هم کېدای شي. او په اوناسه ذکر مسله یې وویله، تفاوت کې څوک سم راد نه کې کار کې نروي او یا خوینه په دواړو کې رامنځته کېدای شي مشکلات، نو دا کوم خاص صدقه په دې کې نشته.
ویلې چې د سرطان ناروغیو سبب هم کېدای شي.
همدا چې کله حفظ الصحه راغ نشي او یو تخریش مثلا رامنځته شو، یو اپسی رامنځته شو، یا وایرسونه کې ډیر فعالیت کې خپل هغه د وایرسونه کولای شي چې د سرطاني مشکلات رامنځته کړي.
اوس چې په همدلته یو ډاکټر صاحب څه سپارښتنه ورته کوي، آیا څه باید وشي چې د خوله کې د بدبوي مخه ونیول شي؟ څه دوا درمل شته؟
بله خو په لومړي سر کې د وقایې مسله د مخنیوي باید وشي. د مخنیوي هغه د حفظ الصحې لپاره د اقل درې پایې درې قدمونه کارونه دي چې هغه باید ترسره شي. لومړی موضوع د برس ده، چې هغه برشنګ یا برس باید په خپل وخت کې یا د اقل په څلورو حسابو کې دوه ځله باید ترسره شي. او بله مسله د هغه تارونه دي، هغه دینټل فلاف چې وایي صحیح تارونه له هغوی څخه استفاده وکړي، د منځ د غاښونو چې دی دا ورسره پاکي. او بل د هنشویا یا موتواش یا د کنګال دوای یعنی دي چې هغه نه هم کولای شي استفاده وکړي تر څو مخنیوي د بدبوي لامل شي. یعنی هر سبب د دې شي چې نور هغه بدبوي چې واه لمزه ولاړ شي او مرزونه په خوري کې را پیدا نشي.
ډیر مننه کور ودان ډاکټر صاحب عبد الوهید همت.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. څوک او څه پوښتنه لري؟
د نوی کمپاین زای خبرې کوم له پاکستان سویلي پښتونخوا خپشین سیمه. زه دغه ځان پوښتنه تا ده چې زه کله کاشونه سپا کوم په ټوپ پیس باندې په پروش باندې دا ما کاشونه د پری وینې کې تاسو وچې تاسو وچې کې د سی وینې کې.
مننه کور ودان پوښتنه مو اوریدل شو. ډاکټر صاحب د سره یاداشت کې بل اوریدون کرا خل دي ووري او د جر وینې کې دو استونزه ده.
ابراهیم واده نه راځه نه اړیکې ولې را
مهرباني ابراهيم خبرونه تکرار لاسته پختنه لري ډاکټر صاحب نه.
ډاکټر صاحب زاده پختنه ده چې دا غاخونو د غټټ چې کوم دي دا توريشي وي دي د لپاره څه په کار دي چې دا توروالي زیات نشي.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب همت مهرباني جواب ورکړي.
نو له پښتنه د ورور پختون خاص کې چې زنګواله او غوي د وینې کې د ورې په اکلا پختنه و. یو خو کوم سخت برسونه په مجموع کې موږ درې ډوله برسونه لرو، یو سخت دی، یو متوسط دی، یو نرم برسونه دی. که دوی برس سخت اوسېږي او هغه تکنیکونه یا روشونه چې نارمل توګه باید اجرا شي، که هسې ونه اجرا نه شي یا په دوراني شکل سره نه اوسېږي، نو یو لامل همداغه خپله برس هم لامل د دې ګرځي، ځکه هغه تارونه ډېر سخت دي او کله چې د برش کوي یا برس کوي لامل د دې کېدای شي چې اوریو ته صدمه ورسېږي او په دوامداره توګه ستونزې به رامنځته کړي. بله مسله کمبود د ځینو ویټامینونو ده، خصوصا د ویټامین سي موضوع دلته مطرح ده، که کمبود د دې ویټامین د دوی په وجود کې اوسېږي یو لامل همدا کمبود د ویټامین سي ګرځېدای شي. بله مسله هغه التهاب د اوریو ته چې جنجوایټس یا جنجویټ ورته وایي، د دې لامل هغه منګونه دي چې په غاښو کې به رامنځته کېږي، دا خپله منګ یا کالکولس چې ورته وایي، دا هم د دې لامل هغه د بلیډنګ یا د وینې ورکولو لامل کېږي چې باید دا دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو دا منګونه دا کالکولسونه پاک شي، صفا شي او مخنیوی د دې دغه وشي. ځینې دوایګانې هم دي که دوی سیستمیک ناروغیانې ولري، د کلیو ناروغۍ ولري، همداسې نور سیستمیک ستونزې ولري، دا هم هغه دوایان مستقیم توګه یا غیر مستقیم توګه لامل د دې ستونزې کېدای شي. په مجموع کې دغه څو عوامل چې ورته وویل، نو دوی یو ځل کله له نږدې څخه ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحبان ته مراجعه وکړي او دا وکتل شي او معاینه شي، په زیات احتمال سره چې د دغه څلور پنځه لاملونو څخه چې موږ وویل یو لامل یې کېدای شي چې راپیدا کړي ورته او دوی ته درمل نه وشي. او بله پوښتنه
د ابراهیم خان کړی و چې توروالی د غاښ د مهرباني
توروالی مخنیوی هغوی لامل خو ما مخکې ورته وویل چې همدغه د حفظ الصحې موضوع ده، کله چې مراعات نه شي غاښ توریږي او چینجی وهي، دوی د هغې د تراویل د مخنیوي لپاره خو لومړی اقدام دا دی چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا داسې کوم په دوایي باندې نه کېږي چې خپل سر باندې دوا واخلي او توری یا چینجی وهل د غاښ چې دي هغه له منځه لاړ شي، ځکه غاښ هغه طبقه کله چې تخریبیږي بیا خپله وجود نشي کولی چې غاښ دوباره ترمیم کړي. نو په دې خاطر باندې دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې عملي پروسیجر پر اجرا شي، هغه توری چې رامنځته شوی، چینجی وهل چې رامنځته شوی دي هغه لرې شي او مواد ځای باندې ډک شي ورته دا مخنیوی کوي. او په زمن کې همدغه حفظ الصحې ته باید تداوم ورکړي، دمه ورکړي، دا هم مخنیوی کولی شي د توری څخه.
خواږه شیان مثلا یا ځینې نور مایع شیان، آیا دا هم په غاښونو باندې اغیز لرلی شي؟ ځینې وختونه که چیرې ډیر ساړه او ګرم هم وخوړل شي برېخ کوي ورته وایي، نه پوهېږم چې دا کوم اغیز سره تړلی ده. مهرباني.
خواږه شیان یا کاربوهایډریټونه چې دي، دا ډیر یو اصلي عمل د هم د توروالي یا چینجی وهلو دی، ځکه چې مایکرو ارګانیزمونه یا باکتریاګانې چې دي، هغه میکروبونه دا مواد ډیر په اسانه سره تجزیه کوي او اسیدونه له دې نه چې تولید کېږي، خصوصا یو اسید په نامه د لکتیک اسید ده، دا اسید مستقیما د توروالي د غاښ یا دنتل کاری سره ارتباط لري. نو خواږه شیان چې دي د دې مصرف زیات او یا بې رویه استعمالولې د دې سبب کېږي چې کریسونه یا د توروالی په غاښونو کې زیات رامنځته شي. او ساړه او ګرم شیان هم همداسې، دا هم سبب د دې کېږي چې کله دغه تغیر د درجې حرارت چې رامنځته کېږي، په دې کې هغه طبقات خپله د غاښ چې دي د ماتېدو سبب وګرځي، د مایکروسکوپیک یا د مایکروسکوپ د لاندې دا په وضاحت سره معلومېږي. او ځینې سوري دي چې بیا چیزونه ورته وایي د غاښ دویمې ته اولې طبقې چې مینا ده له هغې څخه وروسته چې دنتین ده، په دنتین کې یا چې ورته وایي دغه چیزونه دي، بیا دا حرارت انتقالېږي د غاښ عصب ته یا هغه مغز د غاښ ته چې پل ورته وایي، بیا دا لامل د درد ګرځي. ده
په غاښونو باندې ځینې خلک کلک شیان پې ماتوي، دغه د کلکو شیانو ماتول غاښونو ته څومره ضرر رسوي؟
دې ته هغه نادرسته تونه یا د تای نادرست چې ورته وایي، ځینې کسان دي مثلا لکه بادام یا خسته همداسې نور شیان په غاښونو باندې ماتوي، دا خپله لومړنۍ طبقه د غاښ چې مینا ورته وایي د هغې د ماتېدو سبب ګرځي. نو ځکه دا ښه کار نه ده، باید دې ته دمو ورنه کی او مخنیوي وشي لدې کارونو څخه خصوصا په ماشومانو کې وي او هغه څخه باید یادوري ورته وشي سپارښتنه وشي چې دا د ټولنې لري کې ځکه دا غوښمو مشکلات زیاتېږي.
بلې کوربدان د غاخونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت، بلې قدرمن اوریدونکو که تر اوسه پورې مو دا خبرونه تعقیب کړی وي ممکن د ډیرو پوښتنو ځواب مو ترلاسه کړی وي، مهرباني ځان راوپیژنئ او څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب همت څخه.
السلام علیکم، تاسو ته محترم ډاکټر صاحب سلامونه ونې کیږي د مشرقي نه تاسو سره راځم. ډاکټر صاحب محترم، نن دا پوښتنه ده کله چې د غاخونو میتابولیزم کې تشوش راځي دا باندې وروقه ته کیږي د ایرواد په دغه صورت کې کوم اختلاط من سره یو او بل امپلانټ چې کله کیږي دا د امپلانټ اختلالات کوم ته وایي او سنیا سره کې امپلانټ خي او کله امپلانټ پیوز باندې کوچې ته په لکه دوه درې څلور غاخونه په ولیفه کې او سږي ته کې ولري او پورسلین جوړ کی دا به خي او کنا دا امپلانټ اختلالات به د امپلانټ ویډیو کوم کم دا کوم ته وایي.
مننه کور ودان پښتنه مو اوریدل شو ډاکټر صاحب مهرباني.
او ضرر پښتنه یو د واخ د میټابولیزم په اړه یعنی کله چې غښت کافی اندازه وینه ونه رسیږي بیا دا خپل وظیفه یو دفاعي وظیفه ده غښت چې غښت هغه دفاعي وظیفه لري دا د رسک لاندې راځي او بل خپل د لاملونه د دغه هغه سختاري وظیفه ده غښت کله 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 چې وکړي سره مسته کیږي یا چنجي وهل را مسته کیږي بیا غاخه دفاعي وظیفه دا چې غلاندینی طبقه د عصب د پاسه چې دا بلته کوخس کوي چې دا ساحه بند کی چې بلته هغه سکندري د دین ورته وي هغه دویم عادت شنه چې هغه جوړیږي دا متاثر کیږي په کافي اندازه سره دا مسله نه رامنځته کیږي. او بل مسله د امپلانټ په حق لوینه امپلانټ هغه نوې ټکنالوژي ده چې په دغه خونه د جوړولو په دغه کې یعنی کسان چې غوښنه لري دا وی لپاره ډیر یو ښه انتخاب یا ښه چويس ده ځکه کله چې څوک مثلا یو غاښ نه وشي کوم غاړي هغه غاښ نور غاښونه کیدی هغه یا مجبور ده چې متحرک غاښونه کیدی هغه غاښونه چې لخوري باسي او بیا اګدي کله کله دا خبرو په وخت کې یا د ډوډۍ خوراک په وخت کې دا راوځي نو د داسې اجتماعي ستونزې کله کله رامنځته کیږي او یا کوم غاړي مثلا یو غاښ چې نشته ده هغه ثابت غاښونه کیدی چې بیا لري نه کیږي هغه ته بریج وایي هغه بریچ نه ده دغه دوغه خونه نورین چې پسند کړي هغه ورسره تراشيږي هغه ناروغ څخه طالب اخیستل کیږي یعنی دوغه خونه نور هم د یو غاښ د خودلو لپاره هغه تخریب کیږي او هغه اخیستل تراشيږي نو په دې خاطر باندې پلان چې ده کوم هغه یو غاښ چې نشته د هغه په ځای باندې غرس کیږي نو دا ډیر یو ښه انتخاب ده او ښه چويس ده ویډیو تطبیقات په دې حق لري چې ګویا دا سرطانونو لامل کیږي یا نور مشکلات رامنځته کوي دا نادرسته خبره ده د ایس علمي بیس نه لري خو دا د دې ارزیابي کیږي چې لومړی چې یو ناروغ راځي چې د دې لپاره پلان وشي کوم معاینات چې دي کوم سیستمیک مرضونه که دوی ونه لري هغه ارزیابي کیږي لکه دیابت ده همداسې لوړ فشار ده او نور څه دي او بل د امپلانټ لپاره کافي سپورت په هډوکي کې ده یعنې هډوکی باید کافي سپورت ولري د امپلانټ لپاره تر څو له دوی لپاره امپلانټ کیښودل شي.
بله ډاکټر صاحب همت، دغه د غاښونو بې نظم غاښونه یا هغه چې انحرافي دي یا مثلا کاږه واږه دي د دې خو ډېر مخکې باید غم وخوړل شي په ماشومانو کې په یو سن کې مخصوص اولته ډېر زر معالجه یا درملنه کیدای شي. په افغانستان کې آیا دا اوس معمول شوي دي ماشومان آیا ډېر بیول کیږي د غاښونو کلینیکونو ته؟
د دې تنامیت هغه انحرافي غاښونه چې اوسېږي یا غیر منظمه دي هغه درملنې ته هغه علم د دې علم چې تداوي کوي هغه ته اورتوجنسي وایي. په مجموع کې د دې لاملونه د کاږه غاښونو مختلف دي، یو جنیتیکي موضوع ده رسي لکه په یو فامیل کې یو کورنۍ کې د هغوی والدینو کې دا مشکلات اوسېږي یا د هډوکو کې سم ستونزې اوسېږي یا قوس غټ یا وړوکي اوسېږي دا مثلا هغه لاملونه دي. او همداسې په ماشومتوب کې که هغه د شیدو غاښونه پر وخت یعنی له وخت زیات پاتې شي یا دغه اصلي غخونه هغه دایمي غخونه چې دی هغه راکوي راخیږي خو په مجموع کې اوس هغه دغه شته د آګاهي خلکو سره شته ده خو یو لامل د دې چې هغه مصرف ته ولګښت دي تراوید چې اوس ګران دی متاسفانه ځینې کسان د دې توانایي نه لري د تراوید په حق لري خو په مجموع کې آګاهي موجوده ده اوس هم شوی ده او باید هم خاصه توجه وشي ځکه د کاغذ غاښونه چې دي زیات ستونزې هم زیبایي لحاظه ښکلا لحاظه او هم د وظیفوي لحاظه ستونزې رامنځته کولی شي.
تاسو ویل چې اوس خلک پوه شوي دي خپل صحت روغتیا ته ډېره پاملرنه کوي، څومره وخت کې لازمه ده چې باید یو څوک خپل یا ماشوم د غاښونو ډاکټر ته بوزي چې غاښونه یې کنټرول شي؟
د ماشومانو لپاره خو دا ضروري ده کله چې هغه غاښونه راخیژي له هماغه مودې څخه باید دا هغه مراقبت والدین د دې وکړي، هغه حفظ صحیح ته توجه وکړي، حتی داسې پاکې مخصوصې ګاسپچونه دي هغه ټکې دي د دې د پاکولو لپاره، کله چې خصوصا شپې لخوا شیدې خوري د دې مراقبت وشي، بیا وروسته هر شپږ میاشتې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي ترسو هغه د نورو ستونزو چې کېدای شي په راتلونکي کې رامنځته شي له هغې څخه مخنیوی وکړي. او په ماشومانو کې له شپږ تر اووه کلنۍ څخه د غاښونو هغه دغه اورتودونسي هغه سیمپې چې ورته وایي هغه برکتونه چې په غاښ کې کېښودل کېږي له همدې وخت څخه باید حدمان کله چې غاښونه کاږه وسیږي د دې تداوي پیل باید وشي.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان کراشو د غاښونو پاک ساتلو ته مخکې دی چې غاښونه خراب شي، هغه طریقې څه ډول دي؟ په څه ډول باندې کېدای شي چې سالم یو څوک سالم غاښونه ولري او هغه هم ښه حفاظت وکړي؟
په دې کې په لومړي سر کې ما یو اشاره وکړه چې هغه درې پایې اساسي چې دي د تداوي لپاره د مخنیوي لپاره، یو موضوع د هغه مسواک او یا د برشنګ یا د برس کولو مسله ده چې هغه کې هغه روشونه باید د هغوی زوی یعنی په هغه برس نه چې استفاده کوي په دوراني شکل سره استفاده وکړي، او بور کوم برس چې انتخابوي برس هم باید متوسط اوسېږي، یعنی ډېر کلک برس څخه استفاده ونه کړي، ډېر زیات نرم هم نه اوسېږي چې هغه توانایي د دې ونه لري چې کوم مواد چې د غاښونو په غاښونو کې منځ د غاښونو په منځ کې پاتې دي هغه پاکولی ونه شي. نو یو مسله د برس ده او د مسواک ده چې باید توجه شي، او بله موضوع د جنتل فلاس یا نخونه د غاښونو چې دي د دې موضوع ده ځکه غاښ پنځه سطح یا پنځه مخه لري، هغه درې مخه چې دي داخلي او بیرونی او هغه پاسنۍ برخه چې ده برس سره پاکېږي، یعنی برس هغه تارونه چې دي اگر شتیر برس شدی هغه ورزی دین دی ساو کې، اما منځ ته غاښونه چې دی هغه برس سره نه پاکېږي. نو یعنی او یا فیصد هغه د برس رول ده اهمیت ده، او ډیر فیصد حدمن باید له هغه تارونو څخه یا دنتل فلاس چې ورته وایي هغه صحیح تارونو څخه استفاده وشي. اوس یو قسم برسونه په نامه ده انتر دنتل برش ورته وایي، یعنی غاښونه چې د غاښونو هغه برسونه چې د غاښونو دغه منځ یعنی د دوه غاښونو په منځ کې هم داخلیږي له هغې څخه هم کولی وشي چې استفاده وکړي، هغه هم په بازار کې شته دي او یا له نخ څخه باید استفاده وشي. دغه درې په دوه پایه شوې، او بله پایه چې ده هغه موضوعشونه دي یا هغه د همشویه یا د کنګل دوایانی دي چې هغه کې مختلف کیمیاوي موادونه دي په بازار کې، او عام چې لسترین په نوم باندې هغه موضوعشونه دي چې عامه توګه یعنی تار سلوري ساتو کې یو ځل یا تا دوه ځله یو څوک کولی شي هغه د خوشبوي او د پاکوالي د خولې لپاره د لږې څخه استفاده وکړي. دغه درې فکتوره یا لامله ډېر اړین دي د هغه پاکوالي د خولې په خاطر باندې.
ډېر مننه کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت.